څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د رسنیو د ازادي نړیوال ائتلاف یا ایم ایف سی له افغانستانه د دې ائتلاف غړیتوب واخیست. د ائتلاف په خپل اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړه ویلي دي چې افغانستان یې د دې لپاره ایستلی دی چې په دغه هیواد کې د رسنیو ازادۍ له دوی سره د شویو ژمنو پر بنسټ نه رعایت کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې پریکړې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دوی د رسنیو ازادیو ته ژمن دي. افغانستان په 2000 کال کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی په وخت د ایم ایف سی غړیتوب ترلاسه کړی و. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې او امنیت په چارو کې جکپوري استازی جوزف بورل د ازبکستان د ولسمشر شوکت مرزیایف سره د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سرحد د وضعیت په اړه تیره شپه خبرې وکړې. ښاغلی بورل د دې لیدنې کتنې په اړه په ټویټر کې لیکلي دي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو د اروپایي ټولنې اندېښنې هم د ازبکستان د ولسمشر سره شریکې کړې دي، خو ده په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې یو شمېر نورو چارواکو هم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې وه. د افغانستان لپاره د دې ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسون تیره میاشت د افغانستان له سفر وروسته د دغه هیواد بشري وضعیت او پر ښځو لګېدلي بندیزونه د اندېښنې بللي وو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن ایران تورن کړ چې د وینو د بهېدو سبب کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیفرلی د بحرین په پلازمینې منامه کې یوې غونډې ته وویل چې هیواد به له خپلو متحدانو سره ګډې هڅې وکړي چې د ایران مخه ونیسي. اوکراین الویدیز متحدان ایران تورنوي چې روسیې ته ډرون الوتکې ورکوي او روسیې له دې الوتکو په وروستیو کې د اوکراین په جګړې کې استفاده کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې د بشري حقونو په شمول پر ډیپلوماتیکو موضوعاتو د خبرو لپاره قطر ته ځي، هلته به د امریکا د متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ د فوټبال لوبه هم وګوري. د فوټبال د نړیوال جام لوبې سبب قطر کې پیلېږي او د امریکا او ویلز مسابقه د دوشنبه په ورځ ده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر جیانی انفانتینو نن وویل چې د نړیوال جام لوبو کتونکي کولی شي چې د درې ساعتونو په مخه د ورځې له بیرو پرته ژوند وکړي. په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې د لوبغالو شاوخوا د بیر خرڅلاو منع شوی دی. د فوټبال د نړیوال جام مشرانو پرون د نړیوال جام تر پیل 48 ساعته مخکې اعلان وکړ چې د بیرو خرڅلاو د سټیډیومونو شاوخوا منع دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې افغانستان د رسنیو د ازادیو له نړیوال ائتلاف وویستل شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد
دلته د رسنیو په وړاندې کوم بده پېښ یا بد اقدام شوی، برعکس له همکاري ورسره شوی ده، همکاري کېږي.
د جنوبی آسیا د رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا بیا د رسنیو د ازادیو د نړیوال ائتلاف پریکړې ته اندېښمن دی.
ښایي رسمن ډېرو هیوادونو په ډله کې حساب شي چې هغه دیکتاتور هیوادونه دي.
د افغانستان ته اشاره کوي. په دې خبرونه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې هم درو چوي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د ترهګرو بریدونه زیات شوي. د ځوانانو په خبرونه تاندې څنګه کې دا مسله څېړل شوې.
د ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته دا دور کول کې یغه تشویقي.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف لغړی توبه ویستل شو. دا پریکړه کاناډا او هالند کړي چې اوس مهال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف مهالنۍ مشي کوي. د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف په خپل اعلامیه کې لیکلي دا پریکړه ځکه کوي چې د دې ائتلاف په وینا له بده مرغه اوس مهال په افغانستان کې د رسنیو ازادۍ د نړیوال ټولنې لښمنو سره برابرې نه دي. تفصیل په دې راپور کې.
د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په دې ائتلاف کې د افغانستان غړیتوب له منځه وړي. د دې ائتلاف په اعلامیه کې لیکل شوی کاناډا او هالند چې د ایم ایف سی ریاست ورلغاړي دي، لدی عمله چې افغانستان نور د دې ائتلاف اغیزمن ملګری نه دی او تر خوای اوس مال په دې هیواد کې د رسنیو ازادي د نړیوال ټولنې لژمنو سره برابر نه ده، دا پریکړه کوي. د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف وایي دا پریکړه د غړو هیوادونو سره په مشوره او د ایم ایف سی د شرایطو سره سم کړي. اعلامیه زیاتوي طالبان واک تل رسیدو وروسته د رسنیو پر ازادي جدي محدودیتونه وځکړي چې د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو خوندیتوب او هوساینې ته یې ګواښ پیښ کړی دی. تر رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف وایي د خبریالانو پر لپسې ځورونې، بریدونه او توقیف او له رسنیو څخه د ښځو ویستل د دې لامل شوي چې د رسنیو خپلواکي په چټکۍ سره زیانمنه شي او د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې له خطر سره مخ شي. افغانستان په 2000 کال کې د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال د دې ائتلاف غړی شو چې د رسنیو د ازادۍ نړیوالو تعهداتو ته ژمنتیا وښوده. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف د دې پریکړې په غبرګون کې وایي په افغانستان کې رسنۍ ازادې دي او هیڅ ډول محدودیت پرې نه دی وضع شوی.
داسې ځینې نړیوال ادارې تیر کې جوړ شوي لپاره موخه وي اوس د افغانستان وضعیت له منځه وړي، خو هیڅ دې ته کوم دلیل نه لري او نه دلته د رسنیو په وړاندې کوم بد پیښ یا بد اقدام شوی، برعکس له همکاري ورسره شوی ده او همکاري کېږي لا هم.
مگر د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف بیا وایي په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت لنیګدې ساري. حخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو خبر پاڼه کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف اندېښنې پر ځای بولی او زیاتوي د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د وژنو، ټپ کېدو، تاوتریخوالي او ګواښ لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوي دي. د دې مرکز له قوله همدا ډول طالبانو په خپل سري ډول 113 تن خبریالان نیولي چې ورسره تاوتریخوالی شوی او یا هم ګواښل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غواړي چې د ټولیزو رسنیو قانون ومني او د همدې قانون پر بنسټ رسنیو او خبریالانو سره چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په راډیو او ټلویزیون کې د ښځو ټولنې د یوې سروې پایله کې چې پرون خپره شوه موندلې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د راپور ورکولو پر مهال خبریالان له ډېرو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د ټولنې په کابل، کندهار، بامیان، بدخشان او بلخ کې له 308 تنو ښځینه خبریالانو ټول پوښتنه کړې چې له دې ډلې 80% ځواب ویونکو ویلي خبریالان د راپور ورکولو پر مهال له محدودیتونو سره مخ دي. 45% وایي چارو کې دولتي لاسوهنه زیاته شوې، 15% نورو وضعیت خراب توصیف کړی او 46% یې ویلي طالب چارواکي او ویاندویانې ښځینه خبریالانو ته ځواب نه وایي. په راډیو او ټلویزیون کې د ښځو ټولنې په خپله سروې کې دا هم موندلې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته 80% ښځینه کارکوونکي بېدندو شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغانستان د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف یا MFC له غړیتوب څخه وویستل شو. د ټولنې په یو بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه ځکه کوي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي اوس مهال د نړیوالې ټولنې له شمنو سره برابر نه ده، نو ځکه یې په دې ټولنې کې غړیتوب لغوه شوی دی. احمد تکل د MFC د پریکړې په اړه په افغانستان کې د جنوبي آسیا د خبریالانو د ټولنې له مشر ضیا بومیا سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې پریکړې اغیز به په افغانستان کې دننه پر رسنیو او خبریالانو څه وي.
پرته له شکه چې دا به یو ډول طالبان نو کې به هیڅ د انتقام جوی را ژوندی کاندي او د رسنیو یو اخلاقی چتر په نړیواله سطح له دوی نه د ملاتړ موجود و، هغه چتر له صحنه به افغانستان وتلی. خو امیدوار یو چې سره له دې چې افغانستان غړیتوب له لاسه ورکړی ده، ولې دا ائتلاف مکلف ده چې په هیوادونو باندې له تشویقي لارو فشار راوړي تر څو د رسنیو په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا کاندي او نړیوالو کنوانسیونونو د ملګرو ملتو هغه کنوانسیونونو ته ژمن پاتې شي او له دغو لارو وکولی شي چې په غیر مستقیم ډول طالبان بیا دې ته آماده کاندي تر څو رسنیو نه او له خبریالانو نه فشارونه کم
کړي. MFC ټولنې د افغانستان د استلو اغیزې به په ټوله کې د افغانستان لپاره او د طالبانو د حکومت لپاره څه وي؟
اوس مهال چې افغانستان د دغې ډلې غړیتوب له لاسه ورکړی دی، ښایي رسمن د هغو هیوادونو په ډله کې حساب شي چې هغه دیکتاتور هیوادونه دي. هلته د بیان ازادي منحیث حق ورته تمکین نه کیږي، احترام و درناوی نه ورته کیږي او دولتونه یې په رسمیت نه پیژني. د رسنیو نه ملاتړ موجود نه ده او هغه تاسیسات نه لري چې دغه په واسطه باندې وکولی شي چې رسنیو، خبریالان او د بیان د ازادۍ فعالینو ته د فعالیت بستر آماده کاندي. نو په همدې منظور دغه نړیوال ائتلاف پتیلې ده، چون افغانستان هغه ټول شرایط چې پخوا ترلاسه کړي وه دا مهال د طالبانو په دوره کې هغه ټول شرایط له لاسه ورکړي دي. نسي کولی چې دغه ائتلاف داسې یو هیواد چې هیڅ ډول درناوی د بیان ازادۍ ته، د رسنیو ازادۍ ته نه لري، په خپل غړیتوب کې وساتي.
افغانستان مخکې کلونو کې د کومو معیارونو په اساس په دې ټولنه کې غړیتوب تر لاسه کړی وو؟
افغانستان د نړۍ په سطحه داسې یو هیواد و چې ځانګړي ډول د رسنیو او د بیان د ازادۍ لپاره یې تاسیسات جوړ کړي وو. له هغې جملې نه د حکومت او د رسنیو مشترک کمیټه و ګڼ کمیشنونه و بهترین قانون و د رسنیو د فعالیت لپاره همداراز د معلوماتو د لاسرسي بهترین قانون مو درلود چې نړۍ په سطحه جوایز ترلاسه کړي وو. نو له تقنینی لحاظ نه افغانستان دولت هغه مراحل پوره کړي وو چې وکولای شي د دغه ائتلاف غړیتوب ترلاسه کاندي.
مننه بومیا صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې د ایم ایف سی له اوسني اقدام مخکې پر رسنیو د بندیز په خاطر کوم انتقادونه چې پخوا هم پر طالبانو کې دل اغه کومه نتیجه ورکړې؟
سره لدی چې ګڼ شمېر نړیوالو نهادونو افراد او اشخاص او حکومتونو او کورنۍ سازمانونو سره د رسنیو د ملاتړ په برخه کې کار کوي او د بیان آزادۍ نه دفاع کوي، بشري حقوقو پاک لباندې کار کوي. ګڼ شمېر انتقادات رامنځته شوي دي. متاسفانه طالبانو د الفاظو تر شا سنګر نیولی ده او له دغو وعدونو چې موږ به هر څه بیرته سم کو ابزاري استفاده یې کړې ده. حتی دغو ټولو فشارونو ونه سوی کولی چې افغانستان کې د رسنیو لپاره یو قانون موجود واوسي، یو مؤسسه موجود واوسي چې د رسنیو غږ هلته ور ورسیږي، د خبریالانو لپاره د سالم چاپیریال مساعد کاندي، او حتی د ټولنیزو رسنیو کارونکي د ځینو ټویټونو یا د فیسبوکي لیکنو په نتیجه کې هم زندان ته لاړ نه سي. نو هیڅ نو نتیجه نه ده ورکړی. امیدوار یو چې نړیوال سازمانونه او همداراز نړیواله ټولنه چې طالبانو سره دا اوس سیاسي او مالی روابط لري، طالبان دغه مسلې ته جوابګوی کاندي او فشار په باندې راوړي تر څو د بیان ازادي او د رسنیو آزاد فعالیت ته ژمن پاتې شي او د قوانینو په جوړېدو کې دوی مسول کاندي.
په افغانستان کې د جنوبي اسیا د خبريالانو د ټولنې مشر زیا بومیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وی پاکستان به د طالبانو د سرپرست حکومت د پرسمت پیشندلو لپاره په یوازې سر اقدام ونکړي. بلاول بوټو زرداری پرون په یو کانفرنس کې د خپل حکومت د بهرنی پالیسۍ شپږو میاشتو ته د کتنې پر مهال دا خبره په اسلام آباد کې وکړه. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو 15 میاشتې پوره شوي، خو د پاکستان په ګډون چې د طالبانو په سخت ملاتړ تورن دی، د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په همدې حال کې د طالبانو د قطر دفتر ویاند محمد نعیم وردک تیره پنجشنبې ویلي وو چې هڅې روانې دي چې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژندل شي. بلاول بوټو سرداری په پرونی خبری غونډه کې په ورته وخت کې تور پوری کړ چې په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په پاکستان کې د ترهګرو هلې ځلې زیات شوې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال شانواز ترکزی له پاکستان راپور لري.
وزیر خارجه بلاول بوټو زرداری ویلي د سیمیز بدلون ورستو په ترهګرۍ کې اضافه شوې ده. په اسلام آباد کې د نومبر 14 پرس کانفرنس ته په خپل وینا کې نوموړي زیاته کړي تر ټولو زیاتې د ترهګرۍ پیښې خیبر پختونخوا کې کیږي. د نوموړي د سیمیز بدلون نه مراد په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت ختمېدل او د طالبانو واک ته راتلل. بلاول بوټو زرداری ده هم ویلي حالات لا هم داسې نه دي لکه 2008 او اتم کې چې، خو بیا هم لازمي ده مخنیوي وشي.
دهشتګردي کې واقع مسلسل هو رہے ہیں، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں
د ترهګرۍ پیښې پر لپسې کیږي. په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې که دومره اضافه په ترهګرۍ کې شوی، نو موږ له هم په تیر یو کال کې چې د پاکستان د ریاست چې د ترهګرۍ حوالے سره کومه پالیسی پاتې شوې، په هغه موږ له هم بند کوټه کې نظر ثانی کو کړ ده، ځکه چې موږ د تیر ترهګرۍ په شان خطرناک ورځې نور نه شو زغملې. بلاول بوټو زرداری ده هم ویلي د تیر یو کال راهیسې د ترهګرۍ اضافه روانه ده. یو کال نه زیات وړاندې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي، دماشاد ریډیو د یو شمیر رپورټونو سره سم طالبان ویلو دغه هیواد به د کومبل هیواد د پر خطر نه جوړیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د اوکران په ختیځ کې ډیره سخته جګړه روانه ده. هغه د دې سختې جګړې سربیره دا خبره وکړه چې هیواد یې ځواکونه او پوځونه راتلونکو بریاوو ته خوشبینه دي. صفی الله سنګزی راپور لري.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی اوکراینیانو ته ویلي چې په ختیځ کې سخته جګړه دوام لري، چیرې چې د هغه په خبره مدافعینو یوازې په دونیتسک سیمه کې د روسیې له سلو ډیر بریدونه شنډ کړي دي. هغه دا وړاندیز هم کړی چې په ځینو سیمو کې دوی له خپلو عسکرو د راتلونکو بریالیتوبونو تمه لري. هغه بیګا د نومبر په 13مه په خپل شپنی ویډیو پیغام کې ویل چې د دونیتسک په سیمه کې خورا سخته جګړه روانه ده. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمهال هم تر هغه مخکې د نومبر په 13مه ویلي وو چې د روسیې د بریدونو له امله د هیواد انرژي د زیربنا نیمایي برخه تخریب شوې ده. شمهال زیاته کړه چې د موسکو دوامداره بریدونه د ګازو او برېښنا د پرې کېدو لامل شوي، خو له دې سره سره د اوکراین ځواکونو په ختیځ کې د روسیې بریدونه په شا تمبولې دي. اخوا د زاپروژیا په جنوبي سیمه کې چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ کوربه ده، د ښار د سیمه ییزې شورا منشي وویل چې ممکن روسیې د بېګانیو توغندیزو بریدونو په پایله کې د زیربنایي تاسیساتو تر خاورې لاندې خلک بند پاتې وي. ولسمشر زیلنسکي هم د ورځې په پیل کې یوه ډله آیرلندي زده کوونکو ته په یو ویډیو پیغام کې د روسیې په وړاندې د نویو بندیزونو د غوښتنې تکرار وکړ. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د اوکراین په خرسون کې د روسي ځواکونو په لاس د خلکو په نیولو او تریتم کولو اندېښنه ښولې. د بهرنیو چارو وزارت د یو خپلواک څېړنیز راپور پایلې یادې کړي چې په خرسون کې د شو پیښو جزئیات راټول کړي او وړاندیز یې کړی چې روسیه باید د اوکراین په خرسون اوبلاست کې د جنگي جنایتونو او نورو وحشیانه کړنو حساب ورکړي. د شخړو څارونکي یو پروګرام چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا یې ملاتړ کیږي، په خپل راپور کې د 200 څخه د زیاتو اشخاصو د تجربو په اساس لیکلي چې د روسیې او روسپلوه ځواکونو لخوا د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي په ګډون د شکنجي او نورو ظالمانه غیر انساني سپکاوي چلند شاهدان دي. ژغورونکو او شاهدانو لږ تر لږه 15 کسان پیژندلي چې په توقیف کې د روسي ځواکونو د ناوړه چلند په پایله کې مړه شوي. راپور همدارنګه په خرسون اوبلاست کې او همدارنګه په کریمیا کې د 200 توقیف ځایونو او پوستو سیمې په ګوته کوي او د کریمیا تاتار ټولنې د غړو سره د ناوړه چلند راپور شوي غیر متناسب ډېری پیښې یادوي.
د اوکراین چارواکي وایي چې د روسي وروستیو توغندیو له امله د اوکراین نیمایي انرژي سیستم ویجاړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په تقریبا ټولو سیمو کې د حرارت درجه تر صفر لاندې تللې او په پلازمینه کیف کې د ژمي لومړی واوره هم ورېدلې ده. د پلازمینې و چارواکي خبرداری ورکړی چې کېدای شي د ښار برېښنا کوټ یو مخ ویجاړ شي او غیر فعال شي. تر دې مخکې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي ویلي و چې 10 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې شوي دي. اوکراین د روسیې بمباریو سره مهاله انجینران هڅوي چې ویجاړ شوي برېښنایي تاسیسات بیرته ورخوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي راډیو په منځني سفر دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې به وړاندې تاسو دا واوري چې البته تر څلورمه بجو وروسته چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنې دوه 15 میاشتې پورې شوې دي، خو تر اوسه سرپرست حکومت د نړۍ کوم هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه یو مفصل راپور د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې تر دولسمه بجو وروسته اوریدل شي، خو د خبرونه په دې برخه کې به د نشي موادو مسلې ته مخ کړو. په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوال بورډ وایي چې د کوکنار کښت زیات شوی دی او د تریاکو تولید ته اندېښنه لري. دا خبره ده چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال په کلکو رد کړه. یو شمېر بزګرانو بیا ویلي دي چې طالبانو دوی منع کړی دي چې کوکنار وکړي، خو په مقابل کې بدیل معیشت غم نه دی خوړل شوی. په دې اړه راپور خاطر پردیس وړاندې کوي.
سره لدی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو کښت، قاچاق او تولید منع کړی، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوال بورډ یا INCB په افغانستان کې د کوکنارو زیات کښت او تولید ته اندېښنه ښودلې. دغه بورډ د جمعې په ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستانه د کوکنارو د کښت او تولید په اړه د رسنیو له لوري راپورونه د اندېښنې وړ دي او باید مخه ونیول شي. په خبر پاڼه کې ویل شوي هغه کسان په ځانګړي ډول بزګران چې د کوکنارو کښت کوي باید بدیل کښت ورته وړاندې شي چې خپل ژوند پر مخ یوسي. له نشه یي توکو سره د مبارزې نړیوال بورډ دغه شان ویلي هغه وګړي په ځانګړي ډول مېرمنې چې له نشه یي موادو استفاده کوي د بیړنۍ روغتیا لپاره باید اغیزمن ګامونه پورته شي. د دغه بورډ په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو ته په کتو سره ډېری خلک نشو ته مخه کوي چې دا د راتلونکي لپاره د خطر یو زنګ دی. له نشه یي توکو سره د مبارزې نړیوال بورډ له نړیوالو بنسټونو او بشري سازمانونو غوښتنه کړې چې د افغانستان د خلکو سره خپلې مرستې جاري وساتي تر څو په نشه د اخته کیدونکو کسانو په شمیر کې زیاتوالی رانشي. د دغه بورډ په وینا بزګرانو ته باید بدیل کښت وړاندې شي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې یو شمېر بزګران بیا د طالبانو حکومت تورنوي چې دوی ته بدیل کښت نه دی وړاندې کړی. د ننګرهار او هلمند ولایت دوه تنه بزګران
طالبانو هم موږ باندې کوکنار بند کړو، خو باید موږ ته د په بدل کې داسې اصلاح شوي تخمونه راوړي چې موږ د ښه حاصل تنې ترلاسه کړو. او تر اوسه پورې دغسې تخمونه موږ ته چا نه دي رسولي چې د کوکنارو په بدله کې
طالبانو
حکومت وایي چې د کوکنارو کښت په افغانستان کې صفر شوی. د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد دغه څرګندونه په خبرګون کې د شنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې خبره شوې خبر پاڼه له واقعیتونو لري ده.
په افغانستان کې د کوکنارو کښت په مطلق ډول بند او اوس ایجه کې موږ د کوکنارو کښت نه لرو. پته په ډېرو لرو پرتو سیمو کې او غریبو سیمو کې هم دا شی څارل شوي دي او نشته. ځینې ادارې په دې مورد باندې متاسفانه ځان فعال ښي او خپل راپورونه خپرې هغه مغرضانه دي. اوس هم د دې بېل پلټنې بې تحقیق د راپور خپور شوی داسې ووایي چې زیات شوی دی. دا خو اصلا د واقعیتونو سره سل په سلو کې تضاد لري.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو مشر د یو فرمان په صادرولو سره د روان لمریز کال د حمل په میاشت کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت، قاچاق او تولید منع اعلان کړ. د نشه یي توکو د مبارزې نړیوال بورډ یا INCB د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو د کنټرول نړیوالو کنوانسیونونو پلي کولو لپاره خپلواک او نیمه قضایي اداره ده. دا بورډ په 1968 کې تاسیس شو او هدف یې په هغو هیوادونو کې چې د نشه یي موادو کښت او تولید کیږي نظارت او راپور ورکونه ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ټاکل شوی دی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شي. لومړی مسابقه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ ده. دا مسابقه د کابل په وخت شپې 8:30 شروع کیږي. دا لوبي په 8 ګروپونو کې ویشل شوې دي چې په هر ګروپ کې 4 ټیمونه دي. د دې لوبو تر پیلېدو مخکې یو وړاندوینه داسې شوې ده چې برازیل تر بل هر هیواد د دې لوبو د ګټلو چانس ډېر لري. له 1930 کال راهیسې چې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شوې دي، برازیل یوازینی هیواد دی چې هر ځلې په دې جام کې برخه اخیستې ده او تر بل هر هیواد یې دا اتلولي ډېره خپله کړې ده. د برازیل 15 ځله دا ویاړ په برخه شوی دی چې د نړیوال جام اتل شي. په قطر کې د نړیوال جام د ګټلو د وړاندوینې له مخې تر برازیل وروسته ارجنټاین یاد شوی دی. ارجنټاین تر اوسه 2 ځله توانېدلی دی چې دا جام خپل کړي. په دې پیشګویي کې 14 لوبډلې چې تر نورو د ګټلو ډېر چانس لري، 4 یې د امریکا د نیمې وچې دي، برازیل، ارجنټاین، یوروګوای او مکسیکو. 11 اروپایي هیوادونه یاد شوي دي چې شاید دا نړیوال جام خپل کړي. له آسیا څخه چې دا لوبې پکې کیږي هیڅ هیواد په دې 14 کې نه دی یاد شوی او له افریقا څخه یوازې د سینیګال نوم اخیستل شوی دی چې د ګټلو چانس لري. له تیرو 2 کلونو راهیسې چې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شوي دي، هر 4 کاله وروسته دا اتلولي ترسره شوې ده. یوازې د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال په 1942 او 1946 کلونو کې دا مسابقې ترسره نه شوې. وروستی نړیوال جام 4 کاله مخکې په روسیې کې وشو چې فرانسه پکې اتله شوه. د فوټبال د نړیوال جام لوبي تر اوسه په ولسو هیوادو کې ترسره شوې دي. ځینې هیوادونه لکه برازیل، فرانسا، ایټالیا، جرمنی او مکسیکو دوه دوه ځله د دې لوبو قربانه پات شوې دي. دا لومړی ځل دی چې د لوبي په آسیا کې کیږي او قطر یې کوربه دی. په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د نندارچانو د څارلو لپاره د قماندي او کنټرول مرکز به په هر لوبغالي کې له 2000 نصب شویو کمرو کار اخلي. د قماندي او کنټرول په مرکز کې به د بیلابیلو برخو تر سلو زیات متخصصان میشت وي. د دغه ټکنالوژي په اړه نور تفصیل د اسمت څاروان پورا پور کې.
اټکل کېږي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د لیدو لپاره به د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 1,000,000 او 2,00,000 تنه قطر ته لاړ شي. له دې کبله به قطر د ټکنالوژۍ په یوه جوړ کړي مرکز کې له مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس څخه د نندارچانو د څارنې، د نندارچانو د شمیر د زیاتېدو د وړاندوینې او حتی د لوبغاړو د هوا د کنټرول لپاره کار اخلي. د الجزیرې تلویزیون د راپور له مخې د قطر د ټکنالوژۍ د قماندي او کنټرول په دغه مرکز کې به چې اسپایر نومیږي تر سل ډیر متخصصان شپه او ورځ کار کوي او پر هغو تاثیرونو به څار کوي چې له 2,00,000 ځایونو څخه هم مهاله اخیستل کیږي او دوی ته په سکرین ښکاري. قطر د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره اته لوبغالي چمتو کړي چې په هر یو کې 2,000 کمرې نصب شوې دي. دوی به د ټکنالوژۍ په وسیله په هر لوبغالي کې د هر نندارچی مخصوم کولی او پیژندلی شي. د قطر په دغه مرکز کې به د سایبری امنیت له متخصصانو رانیولې تر تروریزم او ترانسپورت پورې د هرې برخې متخصصان میشت وي. دوی به د قماندي او کنټرول له خونې د لوبغالو دروازې کنټرولولی شي. د اوبو له نلونو رانیولې د هوا د تصفیه تر سیستم پورې به ټولې برخې له خرابېدو ساتي.
دوه مخی ځوانان په ظاهر یو رنگ په باطن بل رنگ په دې اړه د ځوانانو په خبرونه تاندې څنګه کې په تفصیل اوریدل شي. د خبرونه تر څلور نیمه بجو وروسته خبرو خو اوس به د یو شمېر هغه اوریدونکو سب چې پیغامونه له تاسو سره شریک کړو چې ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري راستولي.
ډاکټر همدار خبرې کوم. زما د اسلامي امارت د ټولو لوړ پوړو چارواکو خاصتا د خارجه وزارت نه دا هیله او غوښتنه ده چې افغانانو سره په بارډرونو کې توخم بارډر یو که د بولدک بارډر او پاکستان ملیشي او پولیس ورسره ډیر ظلم او تیری کوي او د افغانانو ناموس ته ډیره په بده سترګه ګوري او د خلکو ډیره بې عزتي کوي. نو باید پاکستان سره دغه مشکل ته د پای ټکی کیږي او نور افغانان صبر او سلا نشي کولی او نو بس که دوی ځان ته د ملت مسؤلین وایي نو تر ټولو باید د لومړی د دغې خبرې غم وکړي.
السلام علیکم. زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت د میزانې ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی دا مهال د مرکز کلات نه له تاسو سره په تماس کې یم. دا چې د ازموینو وخت را رسېدلی ده، د سالانه امتحانو وخت را رسېدلی ده، نو د ټولو والدینو مشرانو وروڼونو مو هیله همدا ده چې خپل کشران خویندې وروڼه و مطالعې ته اماده کړي او تشویق یې کړي تر څو په امتحان یا ازموینه کې ګډون وکړي او ښې نمرې ترلاسه کړي.
نبګیرو کې نه کوم سړک شته، کومه لاره جوړه شته، پوه شوې؟ ټول د خپل طبیعت کارونه په ګیرو کې روان دي. خدای دې وکړي ستاسې موږ کاکټ لوړ پړو چارواکي ورسوي سي ودې الباب سیم یا یو کمبار کمپاسي پوه شوې؟ موږ د فار پاله کې انټرنیټ واتساپ خلګي تنګ زمي کې یخم یو نه بیا غونډې ته منډې وي بل خواته دا غوښتنه ده. سلام علیکم.
کری بخت محمد حکانی د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالي سره څخه در سره پلان کیم. نو زما غوښتنه دغه ده پر دې برابر باندې ده چې پاکستان نور به سي دغه ظلم او زور او ذاتی پریش دی که پری نش دی پایلی به ډیری خرابې وي او ان شاء الله العزیز افغانستان تر پاکستان په هیڅ لار هم کمزوري نه دی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 24 دوویشت، یوولس، څلورویشت، دوه سوه یو.
څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه. د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف یا ایم ایف سی له افغانستانه د دې ائتلاف غړیتوب واخیست. د ائتلاف په خپله اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي دي چې افغانستان نه د دې لپاره ایستلی دی چې په دغه هیواد کې د رسنیو ازادۍ له دوی سره د شویو ژمنو پر بنسټ نه رعایت کیږي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد تر دې پرېکړې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دوی د رسنیو ازادیو ته ژمن دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې او امنیت په چارو کې جګپوري استازي جوزف بورل د ازبکستان د ولسمشر شوکت مرزیایف سره د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سرحد د وضعیت په اړه تېره شپه خبرې وکړې. ښاغلی بورل د دې لیدنې کتنې په اړه په ټویټر کې لیکلي دي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو یې د اروپایي ټولنې اندېښنې هم د ازبکستان د ولسمشر سره شریکې کړې دي، خو ده په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن ایران تورن کړ چې د وینو د بهیدو سبب کیشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیفرلی د بحرین په پلازمینې منامه کې یوې غونډې ته وویل چې هیواد به له خپلو متحدانو سره ګډې هڅې وکړي چې د ایران مخه ونیسي. اوکراین او لویدیځ متحدان ایران تورنوي چې روسیې ته ډرون الوتکې ورکوي او روسیې له دې الوتکو په روسیو کې د اوکراین په جګړې کې استفاده کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې د بشري حقوقو په شمول پر ډیپلوماټیکو موضوعاتو د خبرو لپاره قطر ته ځي، هلته به د امریکا د متحده ایالاتونو او ویلز ترمنس د فوټبال لوبه هم وګوري. د فوټبال د نړیوال جام لوبي سبا په قطر کې پیل شي او د امریکا او ویلز مسابقه د دوشنبه په ورځ ده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر جیانی انفانتینو نن وویل چې د نړیوال جام لوبو کتونکي کولی شي چې د درې ساعتونو په مخه د ورځې له بیرو پرته ژوند وکړي. په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې د لوبغالو شاوخوا د بیرو خرڅلاو منع شوی دی. د فوټبال د نړیوال جام مشرانو پرون د نړیوال جام تر پیل 48 ساعته مخکې اعلان وکړ چې د بیرو خرڅلاو د سټډیومونو شاوخوا منع دی. دا ساجی راډیو په دې خبرونه کې وړاندې تاندې څنګه خبرونه لرو. د ځوانانو په دې خبرونه کې دا مسله څرګل شوې ده چې دوه مخې ځوانان څنګه ژوند کوي او ستونزې پکې څه دي. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، یو تحلیلي مطلب راخلو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو 15 میاشتې او څلور ورځې وشوي، خو تر اوسه سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې د پرسمت پیژندلو لپاره ټول شرایط پوره کړي، خو ولې د نړیوالو لپاره دغه شرایط د منلو نه دي او تر اوسه له دې ډډه کړې چې حکومت ته نړیوال مشروعیت ورکړي. په دې اړه تفصیلي راپور نوریاس نوري د سیمې او نړۍ له هیوادو سره د طالبانو د حکومت اړیکو ته په دې اړه نوریاس نوري تفصیلي راپور لري چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکو ته پکې کتنه شوې.
نو چمونیت هم ستا، ولس هم ستا، او جغرافیه هم ستا. نو د مو حکومت هغه شرایط ټول پوره کړی دي چې باید په رسمیت وپیژندل شي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کوي چې د یو نظام د پرسمیت پیژندلو لپاره یو حکومت مهم شرطونه لکه جغرافیه، قلمرو، ولس او امنیت چې لازم دي پوره کړی او باید په رسمیت وپیژندل شي. خو له دې سره سره ولې نړیوالې ټولنې له دې ډډه کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت چې واک ته د رسیدو 15 میاشتې پوره شوې په رسمیت وپیژني؟ هغه مسلې چې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، کلتوري او نورو برخو کې له ګاونډیو سیمې او نړۍ سره پر اړیکو سوری غوړولی دی. نړیوالو له طالب چارواکو سره د تعامل په برخه کې تل دا خبره کړې چې هغه د پرسمیت پیژندلو په معنا نه ده، بلکې دغه تعامل په هغه حد کې دی چې په افغانستان کې پر روان بشري او اقتصادي ناوړه وضعیت کې اړو افغانانو ته مرستې ورسوي. کړي ښاغلي متقی په نظر د طالبانو حکومت د پرسمیت پیژندلو ټول شرایط پوره کړي، ولې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت پرسمیت نه دی پیژندلی؟ د سیاسي او حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد ادیر صفایي وایي د ده په باور دو عمده لاملونو د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. یوې داخلي اړخ لري او بلې هم نړیوال. په داخلي یا ملي سطح طالبانو تر اوسه له قانوني لارې د دولتونو د رامنځته کېدو لپاره هغه څه چې په نړۍ کې مروج دي ملت ته رجوع نه ده کړې چې حکومت ته یې مشروعیت ورکړي، او نړیوال هغه یې هم له دې حالته متاثر شوی دی.
جهان ته هم دوی په همدغه نظر ګوري او اهمیت نه ورکوي هغه غوښتنو ته په نړیواله سویه او د نړیوالو قوانینو او پېژندل شوو قراردادونو او د متنونو د بشریت په نفع باندې داخل او خارج کې نوغو ته به هم اعتراض ونه لري. نو په همدې لحاظ هغه عمده هیوادونو د جهان چې حق د ویټو لري په امنیت شورا کې د ملګرو ملتو تر څو هغوی اقدام ونه کړي او په رسمیت ونه پېژني، جهان هم دا اقدام پروژه پورې نه دی کړی.
که لویدیځوالو چې د افغانستان په ړنګ شوي پخواني جمهوري نظام ډېره پانګونه کړې، د طالبانو له په رسمیت پېژندلو ډډه کړې، د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو په ګډون د سیمې مهمو لوبغاړو لکه چین او روسیې چې له طالبانو سره مخکې له دې چې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي نږدې اړیکې ټینګې کړې وې او په زلونو یې خپلو پلازمینو ته د طالب مشرانو پلاوي وربللي وو، ولې د حکومت په رسمیت پېژندلو لاس نیولی دی؟ که څنګه په ډیرو دغو هیوادونو کې د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو استازو ته سپارل شوي خو له رسمي پیژندنې ډډه کړې ده. آیا دا هیوادونه چې اکثره په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف ول هم د طالبانو په وړاندې د نړیوالو په سر کې د امریکا اقدام ته سترګې په لار دي چې دوی هم وروسته ورته اقدام وکړي او کله واکمنو طالبانو سره خپلې اندېښنې هم لري؟ د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس هم په دې برخه کې دوه لاملونو ته ګوته نیسي.
د روسیې او چین لخوا تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندل دوه اړخ لري. یو دا چې د افغانستان نه چې دغه هیوادونو ګټو ته کوم ګواښونه پیښتي، طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دوی دغه اندېښنې له منځه یوسي. دویمه موضوع د طالبان لخوا د یو ټول شموله حکومت نه رامنځته کول دي چې روسیې خو مخکې دغه یو ستر خنډ بللی دی. چین نسبتا په دې موضوع غلی دی، ولې دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه ټول د روسیې کلک ائتلافي هیوادونه دي، هغوی هم ورته اندېښنې لري او روسیه د هغوی اندېښنې له پامه نشي غورځولی، او دا هم د طالبانو د حکومت په نه رسمیت پېژندلو کې یو عمده دلیل دی.
د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نه پېژندلو پر دې سربېره چې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد پر رسمي اړیکو یې ډېر اغېز کړی او د ملګرو ملتونو په شمول په ډېرو نړیوالو سازمانونو او غونډو کې دا هیواد له دې بې برخې کړی چې خپل غږ اوچت کړي، په افغانستان کې دننه اقتصادي، بشري، سیاسي او ورته نورې ستونزې لا زیاتې کړي دي. د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې کنګل ده. نړیوالو پر هغو مالي مرستو لاس نیولی چې په تېر جمهوري نظام کې به یې هر کال د افغانستان د بودیجې له 80% زیاته تمویلوله، او پر نورو بندیزونو سربیره د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو بندیزونو هم د پیسو د انتقال په برخه کې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. د میلیونونو افغانانو اقتصادي وضعیت له پخوا خراب شوی، په سوونو زره افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، او د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا له هرو لسو کورنیو نه یې نشي کولی چې پر دسترخوان د ځان لپاره خواړه برابر کړي. اوس پوښتنه دا ده چې د ایران، چین او روسیې په ګډون د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې ځواکمنو هیوادونو د رامنځته شویو دغو ستونزو په هواري کې څومره مرسته کړې چې د افغانستان اکثریت وګړي نن ورځ ورسره مخامخ دي، او که بیا هم د پخواني جمهوري نظام ملاتړو لویدیځوالو په دې برخه کې درون بار ته اوږه ورکړې. د اقتصادي او سیاسي چارو کتونکي آزرخ شافیزی وای روسیا او د افغانستان ګاونډیان لکه ایران، پاکستان او نور په خپلو خلو کې ډوب دي، او چین هم لیدل شوی چې چاته دومره زیاته سخاوت مندانه بسپنه نه ورکوي.
ګاونډي هیوادونه او د منطقي هیوادونه څرنګه چې د اسناد لیدل کیږي د ناتو، فرانس، امریکا او جاپان په مالو هندستان په پرتله افغانستان سره ډېر لږ مرستې کړې دي. د چین مرستې افغانستان سره زیات نه وو، اما دوی طالبانو سره غوښتل چې ښه مناسبات وساتي، تقریبا د غربي هیوادونو ځایناستې پاتې شي، اما عملا ښکاره شو چې دغه سیاسي نشته، او دوی اوس هم ظاهرا دا مناسبات ساتي د لپاره چې خپل امنیت وساتي.
په دې منځ کې د ملګرو ملتونو رول څه دی؟ سره له دې چې د افغانستان لپاره خپل مرستندوی ماموریت یا یو نامه چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د هڅو د همغږي کولو په هدف رامنځته شوی تر اوسه فعال ساتلی، او له طالبانو سره تعامل هم د افغانستان له خلکو سره په دې سخت حالت کې د بشري او نورو مرستو په خاطر توجیه کړی، خو په دې معتبره نړیواله اداره کې تر اوسه د افغانستان د دایمي استازولۍ له ورسپارلو ډډه کړې ده. هغه څوکۍ چې تر اوسه د پخواني ړنګ شوي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده، د طالبانو ضد د افغانستان د پخواني نظام د استازي دریسته په پام خایدا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې یو بېساری مثال وي چې په ملګرو ملتونو کې د یو هیواد استازی په عین حال کې چې د خپل هیواد استازیتوب کوي د حکومت ضد هم وي. له ډیپلوماتیک پلوه دا موضوع توجیه لرلی شي. یو ځل بیا د حقوقي چارو پو ودیر صافی
چوکې اته خالی وای بهتره ده دا د نړیوال ټولنې د غړو هغه تنخص دی.
ویل کېږي نړیوال مشروعیت تر ډیره له کورني مشروعیت څخه اخیستل کېږي. که نړیوالو د طالبانو د حکومت له په رسمیت پیژندلو مخ اړولی، آیا حکومت په کور دننه هم د مشروعیت له ورته ستونزې سره مخ دی؟ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د یوه په اصطلاح ټول شموله حکومت جوړېده، او هم د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له لورې به د نړۍ د هیڅ هیواد په وړاندې د ګواښ په توګه کار نه اخیستل کېږي، او دې ته ورته ځینې نور مسایل د طالبانو له لورې د کورني او نړیوال مشروعیت له ترلاسه کېدو سره ډېر غوټه دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی نادر خان کټوازی وایي د کورني مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره په تیر جمهوري نظام کې موږ څو ځلې انتخابات ترسره کړل، خو هغه داسې لانجمن انتخابات ول چې هم یې ولس ډېر مایوسه کړی و، او هم مو په ترسره کولو سره انتخابات ولسواکي او هر څه بدنام کړل. نوموړی وایي په اوس وخت کې نه د انتخاباتو لپاره زمینه برابره ده او نه هم ورته اراده شته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کومه بله لاره چاره شته چې په ترڅ کې طالبان له داسې کورني مشروعیت څخه برخمن شي چې حکومت د اکثریت افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره د قناعت وړ وي. ښاغلی کټوازی داسې وړاندیز کوي.
خبره دا ده چې دلته لیستر لیګه د اوس لپاره یو لوی جرګه مراغواړي، که څوک لوی جرګې له نامه سره مغه لري چې لوی جرګې نه د سپېڅلو خلکو د پاکو خلکو جرګه راغواړي، د هر څه په نامه باندې چې هغه جرګه هغه کوي یو جرګه راوغواړي، او دغه جرګه داسې یو څه دغه حکومت ته یو دغه په لاس باندې ورکړي چې دوی خو لږ تر لږه نړیوالو ته هغه وښيي چې موږ دغه د یو جرګې له خوا یا د ولس د استازو له خوا موږ
د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 15 میاشتو کې د نړیوالو د پرسمیت پیژندلو لپاره کوم مهم اقدامات کړي دي؟ دا پوښتنه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندویانو ته راجع کړه، خو د دې راپور تر جوړېدو یې ځواب نه کړه. د سیاسي او حقوقي چارو د کتونکو په باور د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو بل مهم خنډ د ملګرو ملتونو او د امریکا په تورو لیستونو کې د لسګونو طالب چارواکو نومونه دي چې تر اوسه ترې نه دي لرې شوي. د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پیښې چې یوه ورځ وروسته یې اعلان د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وکړ، هم په دې اړه چې آیا طالبانو د دوحې د تړون مطابق ترهګرو ډلو ته د نه پناه ورکولو او ورسره د اړیکو د پرې کولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي ځینې اندېښنې راپورته کړي دي. خو متحدو ایالتونو له دې سره سره د طالبانو له چارواکو سره څو ځلې په دوحه کې خبرې ترسره کړي، او هم له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندویه هیواد پاتې شوی دی. د شمیرو له مخې په تیرو 15 میاشتو کې له افغانستان سره د 1.1 میلیارد ډالرو بشري مرسته کړې ده. په سیمه ییزه کچه د طالبانو سرپرست حکومت د اړیکو د ښه کېدو لپاره ظاهرا له تاجکستان پرته چې مشرتابه یې د حکومت په وړاندې سخت دریځ غوره کړی، د روسیه او چین په ګډون له خپلو یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي، خو له ټولو دغو هڅو سره سره ډېره لرې بریښي چې کوم یو د په یوازې سر د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته را وړاندې شي. د طالبانو د حکومت د پرسمیت نه پیژنده دوام که په نړیوال ډګر کې افغانستان له ډیرو معاملو شاته غورځوي، خو د دغه وضعیت د دوام ستر زیانمنونکي به بیا هم په خپله د دې هیواد وګړي وي چې له څه باندې 4 لسیزو جګړو وروسته د یوې با امنه سوکاله او ښیرازه راتلونکي په هیله دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مولیدلی چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکی اغوندي؟
په جالي توګه خلکو د واړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي؟
نتیجه دا ده چې څو وخت لپاره یو څوک د ځان راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهداف ته رسیدلو لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي، او دا واضح خبره ده مونږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په ده کې هڅه مني، دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله هم قومندان یم، هم منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حالو کې چې هغه فلزکار و خپله پوس وی له دروغ نه باید ویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوس هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاري منډیواله په سمه توګه کولای نه سو، نه پوهېږي اوس هم باټې وهي، دا بعض خلکې چې دي عادت سه وایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته ښه وښیي او چاته لوی وښیي، په هغه اندازه بندی نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانان ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت به نیم کېږي. زحمت وشتل، زیار وشتل، همدغه پوړی ته سړی رسوای شي. دا خو کاذب په شهرت طلبی ده او دا مخ په خرابی بیا ځکه دی. هغه اینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېیمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کېږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزل لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځې نه لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ته کښېنه، کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي، خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي له دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوهي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه له ځان نه جګه خبر وکړي، دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پی تکرار او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخند وهي، د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي. یاره ته رښتیا په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښيي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو غنو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي؟ یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې
هغه ساتلو لپاره هغه مسلسل په ماغه تاثیر کې قرار لري، نو یو فاصله پیدا شي د هغه د کریکټر او د هغه د کوم فکر چې د کوم سچ هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لوی کې هغه بیا هغه سن دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دین د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو، در بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ. Yeah.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.